السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپلې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکی دی. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس یې ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې ور اوښتي یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلډرن موسسو سره په ګډه مختبیایي. د موسسې ویلي چې د غونجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې دا کړی چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوي دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 50,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسییشنټ پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه خودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 150,000 ایتوپیایي کډوالو لډالې خای شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره 3 ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 15 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا وو تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړی هم د سرو زرو میډال ګټلی وو. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغان متشبث میرمنې له ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. خزي سیمون سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزی او د موردوزی په بخش کې.
د افغانستان یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغانستان کړکېچ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نوره هم ډیره کړي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي، پنجشنبه ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کیږي.
او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د درجو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. افغان لوبډلمشر څه وایي؟
تیرو یو لس ورځو نه یو همدغه میدان کې مونږه تیاری نیولې کوم کې بجې مونږ لوبه کوو. مورال هم جګ ده ځکه تیر ODI سیریز مونږ بنگلاديش سره مونږ یوې ته ماتې ورکړه.
کتر پایز مونږ ملتیا وکړي. د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د خزو څانګې د متشبثینو د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې دغه خزې له ستونزو سره سره د متشبثینو او نوښت لپاره هلې ځلې کوي او په خبره یې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نورو خزو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل لاسفی ولاستان اگزیاور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبې په ورځ د متشبثینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یوه له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د UNDP په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړې. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په ورستۍ نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پاموړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سیمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزی او د موردوزی په بخش کې. بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې مون سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نادولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنسولګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېچ ته نه رسیدنه یا نه پاملرنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. دا خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکنی حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. تفصیل له همایون هیوادار.
د افغانستان د پخواني جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزي د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو تا غورا درناوی وی.
متاسفانه وضعیت کلی
لبد مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتی اقتصادي بشري او سیاسي اړخه ډیر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونی شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي بشتر خواهد
لادی سره هممهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنې دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې مغیره سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولاوه چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوې ته حیران یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږیدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډیر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګیډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړه شم او څه ډول خپل ژوند مخکې اوسم؟
روزګار پیش ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته یې بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو یوې روغتیایي پیښې ته. هغه دا چې په افغانستان کې پرون په 28 ولایتونو کې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسیناسیون پیل شو. په دغه 28 ولایتونو کې ټاکل شوی چې 12 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې رامنځته شوي. دا چې په دغه کمپاین کې نور کوم کارونه کیږي او څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګزنځد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پر مخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه وړل شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبې ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، 15 ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کیږي، روانه دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د ملاتړ پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوې وي تر څو د کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د دایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وایي دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفل ما کې 6 ماهه است. امروز
زما شپږ میاشتنی ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی 200 کې واکسین دی. حکومت باید د ناروغي په اړه د ښځو او کورنیو د پوهاوي کچه لوړه
باید بالا ببره.
د پولیو د واکسین یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالي د دوی کار ستونمن کړی دی. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نیسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي. دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوي دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یکشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره 1 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزړن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي.
که ماشوم واکسین کړي ګزړن یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنۍ لوبه کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شلوریزو لوبه کې څه وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. تفصیل له صفی الله سانکزیاو.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13 ورځو نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. ان شاء الله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته، او ان شاء الله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده، ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی وای په خپل هیواد کې موږ وای ته ماته ورکړ، نو دی غ سره دی لوبغاړو دی ټیم مورال جک شو. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم وویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم ورو بالران وستایل او زیاته کړه،
سبکو بتا کې ان کا of the best spinner attacker or
ټول ته معلومه ده چې هغوی د ورو پچونې په برخه کې ډېر غښتلي لوبغاړي لري او ورځ تر بلې په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډېر لیواله یو. لنډ سیریز دی خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته دی. انشاءالله چې ښه سیریز به وي،
انشاءالله اچھی سیریز دیکھنے کو ملے گی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د درې ورځنیو لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلي جام یا ټرافی هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی، پاسنۍ برخه د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو، تنه یې د هلمند له رخام ډبرو او لاندې برخه له کونړي لرګیو ساز شوی. له پاکستان سره په تیر شلو ورځ جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یوه وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کور ته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018، 2012، 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شلو ورځو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او تر څنګ یې مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګربز، فضل اخ فاروقی، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومند په لوبډله کې ځای شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوبو لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. تر څنګ یې شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارث او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننۍ لوبې وروسته دویمه لوبه د اګست په 24 د پنجشنبې په ورځ او وروستۍ لوبه به د اګست په 26 راتلونکي شنبه په پلازمینې کولمبو کې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې د اوروزګان د ورانو سړکونو او د غراس په د هلمند سړکونو په اړه در تراپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د نیول شوو اتو خبریالانو کورنۍ د طالبانو له بنده د خپلو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبې پورز دی ویلامی خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوه اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت له خوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وای د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوی خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ رادیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور خپل په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېرو. سخت مو پورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ رادیو ته ویل ورورې 12 ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حساس کتلی وو او لیدلی وو چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وو او رواني حالت یې ښه نه وو. آن د خبرو کولو توانی نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې اکثر ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کپار ده. دې ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده چې موږ مشران موږ ډیر وزن نو سوبرا شوالای نه لاره خرابه ده مشران سپک را بارو نه
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعت مزل کوو مریض را ته پیښ سي په د لس ساعت کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې
د سنگین پنوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتر کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یو بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره یو ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس څو ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټول ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ور ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتی دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوا شل دواوشت یوولس سلریوشت دو سوا یو.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي په پا پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته په یوه غونډه کې کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته زیان رسوي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي او یا یې دا بریدونه له افغانستانه پلان کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې په بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږونه نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل د خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې او دا ښځینه فعالانې د څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې کړې. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلولې نجونې هم شته زده کړې ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلې یمن څخه ورتښتېدلي وو وژلې دي. سعودي چارواکو دا راپور رد کړی. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو ترسره کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سره لدی چې طالبان له نشي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق او تاندېخنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاق برای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیره دودی او نشي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشي مواد ولی معتادین د یني یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
هغه معتادین چې یعنی اویا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغه ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد لامل می مشرانو ته د نشئی مواد راوړل و.
پلار مې دغه هم کله دی ورور کوي، کله دی ویر روس کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه په خاطر وازه یم تاکي تا نه.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې؟
زه ژوندې خو کاش کې چې نه وای ژوندې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې له نشي موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکتار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشي موادو تولید خورا ډیر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید او له دغه هیواد د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې و کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې یو لس سره دوه سوه درې پنځوس هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پکه کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیول غونې وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درته راوباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته غونې په پنځه زرو پنځه سوه راقۍ یا په پنځه زرو درې سوه راقۍ. نو غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوسبانې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وږي ته په کتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دي هغه خو مخکم غریب وو، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورسې ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک او زسته کمه بدبخت شاید چې بخي ځان نه سم خلاص وله
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
دا مور او پلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2200 منځنۍ سپو باندې واوري ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي دا چې نشئی مواد ولی موتادین دی یعنی له ناروغي سره مخ کوي د نشئ په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې متادین دي د یاني په ناروغي اخته شي د دې ناروغي نه مخنیوي څه دي او کوم متاد تر احتیاط مخکې هم د یاني ناروغي ولري نشئ مواد ورته څومره زیان لري په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یاني د ناروغي په اړه معلومات راکوي
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سول لري خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي
نشئی مواد ولی متادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي
هغه متادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخو برس او یا د چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدرات توکو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي نو د دې لپاره هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي
د نشي په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي بیشتیایی دلبدی استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زودرس هغه ده اراز غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د یعنی او یا د جګر التهاب سبب ګرځي او هغې ته هیپاتیت منځته راوړي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې ملی همدغه ویروس بی و سی ده که دشی چه سبب هو برزی
یو متاد څنګه پوسی سی ده یعنی پا ناروغی اخته سوی ده یعنی ده دی ناروغی نخی نخانی کمی دی
ارکلا چی یو متاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي که د جګر او یا هیپاتیت اراز الهم مریض ته ولیدل شو ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی ایا د جګر یعنی امراض مصاب ده او اراز علایم عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده اشتها نه لري د ضعف بیالي او تب او دراست طرف دی بطن درد دی یرقان دی دا تشمیتیازی تیره رنکی گی او دی بلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاته دا اطراف سفلی منویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زوینا هم التهاب و تورم که دیشی چی ولی دلشی
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخه دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورتا سمر زیانمند دی
اگه معتادین چه یعنی اویا جگر مرض اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اگوی تا دا دیر مزر دی او اگه مرض چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اگوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرض سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دایشی چی پا دو دری کالا که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یا نشهی دیینی پا ناروی اخته نسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراض رو نشی دا خوما ندلی دلی یا وزنه لار هم داده شی دوی ترک احتیاط توکی یعنی اگر مخدره توکو بخی پریک دی دا دیمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چی اگر مواد چی دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پالرژیش و زینی نور شایان چی دی مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اختشوی وی اگوی استفاده او نکی کوشش او کشی ده خپل شخصی وسایل نه یوازی استفاده او که بس خلاص
پا مرکه که مواوری دل چی تبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زگر تا جدی زیان رسوی
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد سناوړه اخیزه کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خامخام مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه مه ټوله واخلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واورئ. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړو خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو
څه چالو سه مون واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلته اندازه ذمه ده پلار د ترزوی کېږي دبل لېږله م مواد اوسه زما مواد را سره راوړه دلته نه ما پټ وهل دا نه پېدو په ما باندې لته کلی کور هم سایګان هم بازه بازه به سوال کرنه سین غړه به ناست نه پېدلې وخت کا ملي سو اول اول تریاکو او خپل نامو تریاکو په پولیسو سمانی سلو زتیرا ویل لېږله مې ایران ته لاړم کار میکاوه شرکت که اون ما شاگردان نیم دلو دلو یاو لکه وانه دسته دیمای صاحب جیکس دیره کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دسته دو کم بلی خاطر دل لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا همان می نکاوه پا مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو که میم کار کرده ام دا شخصی کارخانه و که دا وقت اخر که ام دا کارخانه که اون مسیر تصادف میوکنه رو را مرس کرمه تایسی نمرا لگلی به کورسا ولی انسان سے روزگار نا مایو بسی کنا خوارا سی دیا خام اخا بیچاره کی گی مظلوم کی گی سی اوارا سو ما دوباره دوتا عملی سوائی ما عمل ندودی نکاو خالی و بدی ترخی اما شکم زجر خوستا عرص دا من تا ترخی خاطری هم داری سی دا کمپو کې په موږ باندې بازه وخت دیږي کنه کورنۍ کې صاحب پلان خو خدای دې آباده لري دوی مثلا هیڅوک نشته پلار مې در غم کله دې ورور کوي کله دې وی ورور کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر یوازې یم تاکي ته نه یم یار مې کور جوړ کړ تل مې ایران ته دا دې کور بازې شان مې سوي کړ کرام باندې مې خرڅ کړ چې ما کرایسي تر نیمروز مې ورسای
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لخپلې کورنۍ سره یو غړندۍ موټر در بس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي. خو د کابل او جلال آباد په لار کې تری تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسیدل او په لار کې څور پیښول دا په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانی راکه کنه
خ سمدا خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و دروي
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد بوري بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی دروخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوهړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادر تا دی اولادونه دی
او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حالت می ورور وسیږي د زوی وعده ده هغه وعده ته رواني
خاخه اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سیګریټي وهي
سیګریټي خو زه خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یار باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سیګریټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یاره که رښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سیګریټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی مو نو ستا خوخه ده وروره
کانو چې داسې ده موټر ودرو موږ ستا سره هیڅ نه ځو
اخا چې ستا خوا به دیږي نه به یې څه کوم دا د سیګریټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وسې
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږیم که تاسې نه وي خوړلې تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي
زه توکل په خدای اوس خو وعده را سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم.
دا ده راغلم بادارا زب یو زل ده موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زله خیره
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سری وی لکه چې دې ډوډۍ په پلمه خډیر چرسو هلی دی
نه پوهیږم زما ورته هیڅ پام نه و.
دا ده اوس به نو زله خیره سره دعا وکړې د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دوبره بیړه لري
ور او سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستال خاطر مې پوټل کې سیګریټ وه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی وه
او سیګریټ مې وه ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای می دو سیګریټ یانو وهل مغله سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی یاد ته وای چې تم نه موټر تیز چلای
غوستا ز د څه کوي مخ کې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوه د څه کوي واژنه مو
ما ډارېګا نمري
استاد ته ولې په خبره نه پويګي وای موټر په آرام او چلاوه
آرام نه کیږي اور د لس کال زم داسې موټر چلاوم پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز مې خفه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اته په کولی د پرتیس چلی موټر
وخلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي د ښځه بیچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تسبوک لوطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا کای تیم سهار شدنی ماشانگا.